द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
دادا وایس اف امریکا دی وری دیو د سټڈی مسیو ردونکو نن د یکشم به ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت سوی دی وس په پاکستان کې د ماخستن 8 بجې افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دی د وایس اف امریکا دی وری دیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ځا کولم کاکر
او زه ارباب محمود
شراغ لاست وایو اول غوښتي د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکا صدر باراک اوباما به د کالیفورنیا ترهګر پیښې وروسته نن کام ته وینا کوي چې په هیواد دننه د ترهګرۍ دغه رنګ پیښو مخنیوي لپاره څه تګلاره لري او بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان د پاکستاني زنانه تاشفین ملک د امریکایانو د وژنې ګام غندلی
کالیفورنیا پیښه چې د دای په سختی سره غندلې ده او ویلې دي چې کومې حزمش همدردی چې دی هغه د امریکا د هغه خلکو سره دي کوم چې په دغه پیښه کې یا وژل سوي دي یا ځپل سوي دي
دا پښتو په خاوره ترهګر د لاسه وژل سوي عام خلکو امنیتي قوا او خبریالانو ته په یو غونډه کې نن د عقیدت پرزونی وړاندې سوي د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دغه غونډې ته ویل دي چې د پښتنو وینه به ضایع نه ځي
چې د جمعات او د سکول خبره راشي نو پاره کې به څوک نو ماشومان استادان مونږ گزارا زلمی بوډاګان زنانا لہذا موږ ټول شهیدانو ته سلام پیش کوو
او د سور صلیب نړیواله اداره وایي چې شام کې هڅه کوي داعش تندر و ډلې د ولکې لاندې د مشکل سره مخ خلکو ته کومک ورسوي او د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ نیویارک کې د شام پر سر د غونډې مشري کوي
او اوس بس تاسو پام راګرځوو د خبرونو تفصیل ته
د امریکا صدر باراک اوباما به نن د اتوار په ورځ ناوخته د وایټ هاوس د اوول افس نه وینا کوي او د امریکایانو محفوظ ساتلو موضوع باندې به زیاته توجه ورکوي ترجمان وایي هاغلی اوباما به د کالیفورنیا د ډزو په حق له شوې پلټنو وروسته تفصیل هم شریکوي او د ترهګرۍ د خطرو او د ماتې ورکولو باندې به تفصیلی خبرې کوي دا بدرم زلوی چې هاغلی اوباما د اوول افس نه وینا کوي اخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم د کالیفورنیا د پیښې غندنه کړې او دا یې د شخصي ترهګرۍ پیښه بللې د کورونو چارو وزیر اسلام آباد کې د خبری غونډې په وخت وویل چې د کالیفورنیا د ترهګرۍ پیښه اسلام یا د یو قوم سره تړل هغه مناسب نه ده په دې لنډشان خبر د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي
دوی په دې موقع باندې د کالیفورنیا دغه پیښه چې د په سختی سره غندلې د خدای هم ویل دي چې کوم یو مسلمان یا یو پاکستانی د غلط حرکت څخه ټول مسلمانان پکار دي چې هغه تورن ونه ګرځول سي شې یو بل خبره چې دا ریپورتونه مخې ته راتلو چې وزیر اعظم میا نواز شریف سره په لندن کې د امریکا صدا سفارتخانه چارواکو لیدل دي نو دي دا خبره رد کړه او وی ویل چې صدا سي قسمه لیدنه نه د سوي او دا ټول ریپورتونه چې دي هغه بے بنیاد دي او صدا سي خبري نه دي سوي هم دغه رنګ دوی دا خبره هم کړي دا چې کم دغه شانتي شي چې دي د هغوی لوجي پاکستان وګړي او مسلمانان چې دي هغه د سخت مشکلات ښکار وي او دا یوازې چې دي د مذهب بدنامول لپاره کیږي او زبنن دا هم درته وایم چې د بهرنو چارو لاړه هم یو بیان جاری سوی دی او په دغه کم د کالیفورنیا پیښه چې د دای په سختی سره غندلې ده او ویل دي چې کومې حزمش همدردی چې دی هغه د امریکا د هغ خلکو سره دي کوم چې په دغه پیښه کې یا وژل سوی دي یا ځپل سوی دي او ویل چې پاکستان خپل د دغه رنګ تندروي ښکار دی نو پاکستان چې دی هغه ټولې همدردی د دغه رنګ شان خلکو سره دي چې کوم په دغه پیښه کې وژل سوی دي یا په سره
ډیره مننه رابیا پیر دغه تفصیل تاسو موږ سره شریک
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
داعش هغه چاودنه ذمہداری قبول کړې ده په کوم کې په نتیجه کې سید شمالي یمن عدن ایالت گورنر او د هغه حفاظت کوونکی وژل سوی وو دا چاودنه په داسې وخت سبب و چې کله د گورنر غفار محمد سات قافله د هغه د دفتر په خوا روانه و عدن د یو سی یاغیانو له وجې یو مهمه جنگي میدان پاته سوی دی په خاص تور کله سی یو سی یاغیانو په سرشار سنا قبضه وکړه او صدر عبدالربو منصور دی سعودي عرب ته زغلولو مجبوره کړی وو په یمن کې دغه جګړو لوجې په زراو عام خلک د وژنې ورسته ملګرو ملتونو دغه ته انساني بحران ویلې.
د پاکستان قبایلی سیمه مومند جنسی کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا شوی شهدا کانفرنس ته د وینا په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وویل د پښتنو سیمو کې نه ختمیدونکي د مفاد جنگ روان دی. د غونډې په وخت د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وویل چې د پښتنو په سیمه کې روان اړې ګړې د ختمېدو په حق لا په سیمه کې ناامیدي خوره شوې ده. میا افتخار د وایس آف امریکا ډیور ریډیو سره د داعش په حق لا وویل چې پاکستان کې د دوی سره ځینې تنظیمونه خواخوږي او ملګرتیا اعلانوي. د پاکستان حکومت له پکار دی چې په دې حق لا ولس او د پاکستان پارلمان خبر کړي او د دې په خلاف پورته کړیدونکو ګامونو نه هم قام خبر کړي.
د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو اوډیو پیغام کې د خپل مرګ خبر دروغ ګرځولې و. سو ورځې مخکې د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي وو د ملا منصور په پاکستان کې د طالب وسلوالو کمانډرانو خپل تر مابین جګړه کې په وخت وژل سوی وو. د طالبانو لخوا مطبوعاتو ته په پښتو ژبه کې ژل سوی پیغام کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ویایي سی اغه روغ رمټ دی او هغه د هغه خلاف د مرګ خبرونه یې زایدي. هغه ویایي په خپل ژوند کې کله هم د پاکستان بلوچستان صوبې کوشلاک سیمه ته نه دی ورغلی، خو سو ورځې مخکې د افغانستان د پخوانی مرستیال صدر عبدالرشید دوستم ویاند سلطان فیضی ویلي وو سی د طالبانو کمانډرانو ترمنځ جګړه د سه شنبې په ورځ د پاکستان د جنوب شار کوټه سره نږدې کوشلاکي سوی وه. ځینې مطبوعاتو کې راغلی وو سی ملا منصور د طالبانو د یو بل مشر ملا عبدالله سرحدي سره د سلام وصلات لپاره هلته ورغلی وو. د طالبانو لخوا ورکول سوی دا اوډیو ولس منټه ده. ملا منصور ویایي سی د هغه د مرګ خبره د کابل ز پورته سوی وه. منصور ویایي زموږ مقصد اسلن دا دی سی د قدرت په خاطر او یا د خپل امارات په خاطر د چا سره جنگ نه کوو. اصلي موقف شریعت دی، هغه زموږ لاره ده او په هغه باندې به موږ روانېږو. ملا منصور ویایي په دغه خبره د دنیا او د کابل اداره او نور څوک سی د دوی ملګری دي سرخلاص کی سی طالبان سغواړي او پسه جګړه کوي.
د فرانس ولس د خپل مقامی مشرانو د انتخاب لپاره نن رائے ورکوي او تمه سرګندول کیږي چې په وټونو کې د اسلام نه یرا یا خوف لرونکي پارټي بریالي شي.
د سورسلی بمدادی اداره ویایي سی د خود ساخته دولت اسلامي سره اړیکې جوړې کی سی په شام او عراق کې د دوی د کنټرول لاندې علاقو کې د 10 میلیون خلکو سره امداد وکي. د آی سی آر سی ډایریکټر وایس ډیکارد د فرانس خبری ادارې ته ویلي سی په کار دی عالمی تنظیمونه په دا سوچ وکي سی دوی بسنګ په دې علاقو کې کار کوي. بلخوا ته د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری ویایي د شام پر راتلونکي په حق لا د دریمې مرحله خبري ته رواني میاستي په اخره کې به په نیویورک کې کیږي. کیری زیاته کړې ده ک د شام د مسلې سیاسي حل راووت نو د سره به د داعش خلاف جنگ کې هم کامیابی ترلاسه کېدای شي.
په دې لنډشان تفصیل ورو د ډیو رادیو زموږ همکار شعیب صدنه
چارواکو ویلي د چاکو په گزارونو کې درې کسان جوبل شوي دي چې پکې د یو حالت ډېر ټپي خودل شوی. دغه حمله کوونکي کس په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو رپورټونه د برتانیې د چارواکو د خولې وایي چې برتانیې کې د ترهګرۍ سخت ګواښونه موجود دي. روانه اونۍ د برتانیې پارلمان په شام کې د تونرو ډلې داعش پر ضد د فضايي عملیاتو منظوري هم ورکړې وه. شام کې په روانو عملیاتو کې به برخه اخیستو د برتانیې اولس رایې بدلې مخې ته راغلي. هم د شام په اړه یو بل خبر دی چې د امریکا د خارجه چارو سیکرتر جان کیری ویلی د شام د سیاسي حل پاړه د خبرو اترو بل پړاو بعد روانې میاشتې په اخیره کې په نیویارک کېږي. تیر ورځ په واشنگټن کې یو څېړنیز اداره کې د وینا په مهال ښاغلي کیری زیاته کړې ده امریکا غواړي په شام کې د حکومت یا طاقت انتقال کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړې چې موږ یو داسې شام لیدل غواړو چې پکې خلک خپل مشر او راتلونکي فیصله په انتخاباتو کې په خپله مرضۍ وکړي او د دغه عمل سارنه د بیا ملګري ملتونه کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د خارجه چارو سیکرتر جان کیری هغه خبرداري رد کړې چې ګنې د فلسطین انتظامیه ختمېدو سره د اسرائیل د امنیت لپاره مسلې پیدا کېدلی شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه اغوا کې په کالیفورنیا کې شوی د ترهګرۍ په پیخه کې د تاشفین ملک د پاکستان سره تعلق وو او 15 کال وړاندې د خپل کورنۍ سره سعودي عرب ته تللی وو، او د دې د کورنۍ غړي هم وای چې دوی تندروا یا سخت دریځ خو خپل کړو چې کله سعودي عرب ته لاړو، خو 15 پک کال وړاندې پنجاب ته بیا راغلی وو او بهاودین زکریا یونیورسيټي کې سبق ویلے وو. دغه تفصیل به تاسو سره شریکو، ځکه چې د ډیو ریډیو خبريالان پیر ولایت شاه او ارشد حسین دغه سیمې ته دغه علاقې ته ورغلي دي، د دې کلی ته کور ګیر چاپیر او خلکو سره خبرې کړې دي. تفصیل به د اغوینه پښتو، خو دلته د محمد اکرام سره مونږ خبرې کړې وې چې په امریکا کې سهالې ځلې روانې دي. د امریکا صدر باراک اوباما به نن د اتوار پورز ناوخته د وایټ هاوس اوول افس نه وینا کوي، او د امریکایانو محفوظ ساتلو موضوع باندې به زیاته توجه ورکوي، چې یقینا کالیفورنیا والا پیخه به هم په دې باندې روسته پلټنې بسرګندوي. دلته په مطبوعات امریکا کې دننه په مطبوعاتو باندې څه قسمه بحث روان دي، دا ټول تفصیلا پوښتلی وو د محمد اکرام نه. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکې صدر باراک اوباما پرون هم په ټلویزیون باندې په ریډیو باندې خپل هفتهواره بنا کړی وه، په هغې کې هم ذکر کړو او ویلو چې د امریکایي ولس د حفاظت لپاره به هر ګام پورته کوي، او د امریکایانو حفاظت د انتظامی اولنی ترجیح ده. نن ماخام د امریکې د وخت مطابق 8 بجې به صدر باراک اوباما د وایټ هاوس اول دفتر نه نیخ په نیغه باندې قام ته دا وینا کوي، او په دې کې به د دغه پیښې په کالیفورنیا سین برناردینو کې چې کومه پیښه شوې ده چې ښځې او خاوند سید رضوان فاروق او د هغه میرمن تاشفین ملک 14 کسان وژلي دي، د هغې وروستو دا وخت د پلټنو حال څه دی هغه به هم وړاندې کوي، او د ترهګرۍ چې کومه خطره ده د هغې عمومي صورتحال باندې به هم خبرې اترې کوي، او چې څنګه دې له شکست ورکي. دا دریم ځل دی چې صدر اوباما د اوول آفس نه نیخ په نیغه به قام ته دا وینا کوي. صدر باراک اوباما او نورو صدرانو دغه ځای د خاص وختونو لپاره اکثر ساتلی وي چې پکې دوی ویناوې کوي. تیر ځل چې صدر باراک اوباما د دغه ځای نه بنا کړې وه، نو دی په کال 2010 کې د عراق نه د جنګي ځواکونو د هغې د عملیاتو درولو په وخت کړې وه. نو دا وخت صدر باراک اوباما او د امریکې صدر باراک اوباما انتظامیه یقینا د دباو لاندې ده. ناقدین دا نیوکې کوي چې د باراک اوباما چې کومه تګلاره ده د ترهګرۍ خلاف، دا هغه شان تیزه نه ده، اګریسیو نه ده، او ډیر ناقدین دا پښتنې کوي، په هغه باندې دا غږ هم کوي چې هغه لپاره دغه تګلار کې بدلون پکار دی، او ډیر فعال امریکې له د ترهګرو پر ضد هغه له یو فعال تګلار پکار چې اګریسیو وي او کوم ګامونه پورته کی.
بالکل محمد اکرام صاحب، تاسو وایئ چې څه اهمیت لري د اوول آفس نه د امریکا صدر وینا کوي، دغه به یقینا دلته کې مطبوعات هم او بیا په ټوله نړۍ کې به ورته په غوږ وي چې څه تفصیل به شریکوي. دویمه پوښتنه چې ذهن ته راځي، او په مطبوعاتو کې هم مسلسل خبرې روانې دي، هغه د سین برناردینو د پیښې پر صورت حال باندې دي. دا وخت پلټنې کم ځای ته رسیدلې دي، ځکه چې اف بی آی وایي چې دا د ترهګرۍ پیخه کېدلې شي، دغه شواهد داسې ښیي.
یقینا اف بی آی چې کم اوس پورې وای، نو هغې وای چې دا د چې کم شواهد دي د دې سره هغه د ترهګرۍ اړخ ته اشاره کوي، خو تر اوسه پورې چې کومه تر ټولو د دې لپاره حیرانوونکې خبره ده، هغه داره چې تر اوسه پورې یو لینک یا د ترهګرو د ډلې او د دې دوو تنانو ترمنځ چې کم لینک ته کم رابطه ده هغه نشته دی. همدا حیرانوونکې خبره ده د امریکایي پلټنه کوونکو لپاره، ځکه چې څومره هم د امریکې سره کنونشنل طریقې دي، روایتي طریقې دي، هغوی وایر ټیپس یعنی په انټرنیټ باندې وي، په ټلیفون باندې وي، په موبایل باندې وي، په سوشل میډیا باندې وي، کله هم چې ترهګر یا مشکوک ترهګر خبرې کوي نو هغه نیول کیږي، او هم د هغې له وجې دې ته پلټنه کوونکی یا ایف بی آی استخباراتي چارواکي رسیږي. خو دا د دوی لپاره اولنې داسې ځل دی چې کومې رابطې تر اوسه پورې نه دي پیدا شوي، او د دې وجې نه دوی ته لون ولفس هم ویل کېږي چې ګنې دوی ځان له دا کار کړی دی. او که موږ وګورو نو داعش تنربا ډلې په خپله خبرونه کې په انګریزي ژبه او عربۍ کې چې کوم دا کړی دی، نو د دې لپاره چې کوم لفظونه استعمال کړي دي، نو هغه د سپورټرز یعنې د مرستیالانو لفظونه استعمال کړي دي. دا هغې نه تر اوسه پورې چې کوم خبرې مخې ته راځي، نو تر اوسه پورې دا نه ښکاري چې ګینې هغې نیغ په نیغه دوی ته هدایات ورکړي دي. نو دغه ټولې پلټنې روانې دي چې څنګه هغه ډاټس میلاو کړي، هغه نقطې د یو بل سره میلاو کړي چې ګینې دا نیغ په نیغه د داعش د توندلارو سره میلاویږي. خو بیا هم که وکتلی شي نو داسې ښکاري چې کوم څه شوي دي هغه د ترهګرۍ اړخ ته اشاره کوي، او د سید رضوان فاروق چې کومه ښځه وه د سعودي عربستان کې د دوی واده شوه، پلټنه کوونکي او سیلونکي هم دا وایي چې د هغې په وجه باندې سید رضوان فاروق په خپله هم تندلار تندربه شوه، او د ده د کورنۍ چې کوم غړي دي هغه په خپله هم وایي چې د دې وړاندې دوی کومې نښې نه ولیدلې چې ګینې د تندربه سوچ لري.
بالکل، تاسو خبره وکړه د تاشفین ملک سوشي بوکې اوریدونکو موږ سره اوسې د ډیو ریډیو خبریالان پیر ولایت شاه ارشد حسین هلته ورغلی وو. خو یو پوښتنه د اکرام صاحب تاسو نه پوښتنه کومه، بیا به ورځو پاکستان ته چې هلته کې څه قسمه بحث روان دی، خبرې څنګه دي دلته په میډیا کې په خاص توګه چې دغه وکتلی شو چې د پاکستان دی مسلمانان دي څه سره د عمل رامخته شوی دی، او مسلمانانو په هغې باندې بیا څه جواب وي؟
مسلمانانو خو د اولنۍ ورځ نه د اولنۍ وخت نه د دې پیښې غندنه کړې ده. هغې وایي چې هغوی د امریکې برخه دي او د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي. خو په امریکایي میډیا باندې یقینا دې ته تر ټولو زیات ځای ورکړل شوی دی. ټوله ورځ که موږ وګورو په میډیا باندې هم دغه خبرونه دي چې دا څنګه ترهګر پیښه ده په امریکا کې، دومره خلک یې ووژل، او بیا د چې کوم رضوان فاروق د هغه چې کوم وکیلان دي نو هغوی په میډیا باندې هم ډېرې سختې نیوکې کړې دي، او ویلي دي چې دوی د وخت نه مخکې کنکلوژن یعنی نتیجې ته رسیږي، او په هغې باندې د یو اړخ سره د یو اړخ
پیش کیږي
د هغې پورې هم پی لګولی دی. د امریکې نیویارک ټایمز په خپل یو مضمون کې نن لیکلی دی، د نیو امریکا فاونډیشن د هغې حواله ورکړې ده چې تر اوسه پورې د 11 سپتمبر وروسته چې کومې د ترهګرۍ پیښې شوې دي د امریکې په خاوره باندې 45 کسان په دې کې وژل شوي دي. خو بیا د دې موازنه د هغه ترهګر پیښو سره ورکړې ده چې په امریکا کې د سپین پوستو چې کوم سپریمیسیستان دي د هغوی لخوا شوي دي، نو په هغې کې 80 کسان وژل شوي دي. او بیا د دې حواله د کنونشنل مرزر سره ورکړې روایتي توګه باندې چې کوم خلک وژل کېږي هم په دومره موده کې 200,000 خلک امریکایان وژل شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو د کالیفورنیا په پیښه کې ککن تاشفین ملک خبرې د امریکا کې څه صورتحال دی زموږ د همکارانو سره واورئ دی، اوس به تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې په دې حق له خبرې کوي. د په دې پیښه کې ککن تاشفین ملک د پاکستان د پنجاب صوبې لیا اوسېدونکی وه. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شال ته ورغلی وو، د هغې کور علاقې په خپل سترګو کتلی وې، او له خلکو سره هم خبرې کړې دي. تاسو ته به دا تفصیل وړاندې کوو.
نن موږ دغه ځای ته ورغلو، ارباب صاحب وو دغه ځای د خلکو تاثرات هم راغونډول، څه دي چې کوم په جنګلو والو دا چې کوم کلی دی چې دوی ته د دې کور باره کې څه پته ده، چې د دې خلکو باره کې ارباب صاحب یو خو د دې هغه کور موږ ولیدو، او هغه کور به موږ کوشش کوو چې نن موږ خپل کتونکو ته هم هغه کور وښایو کوم چې د تاشفین ملک آبایي کور دی. هلته کې د دې چې کوم خلک دي هغوی سره مخاطب وکړو، ډېر زیات په هغه کلي کې موږ ته په دې باندې یو مسله را پېښه وه چې ډېرو خلکو چې دی پېژندیم دا نو خوله نه را سپردله، خو چې د کومو کسانو سره زمونږ خبر وشوې نو هغوی موږ ته د دوی کور هم وښوه. دی وویل چې دا یې ومنله چې د دوی د پلار چې کوم دی د هغې مذهبي رجحانات چې هغه ډېر زیات وو. یو گاونډي سره موږ خبرې وکړې، د دې د کور سره چې کوم یو دکان دی لګېدلی دکان دی، دا ما پوښتنه وکړه چې دا کور چې دی د کله نه دا کور بند دی چې کوم دریا بای کور دی. نو هغه وویل چې دی کې به خلک اوسېدل، خو د تیرو لس روزونه دی کور ته تعالی پرته ده او هغه دا ومنله چې په دې کور کې خلک اوسېدل خو د تېرو لس روزونه اوس په دې کور کې څوک نه اوسي او چې څوک اوسېدل هغه ته تللي دي. نو دغلته کې چې کوم ماحول و په کرول لالیسن کې هغه دا و چې د تاشفین ملک د دې پیښې د وجې چې دا کومه معامله رامنځته شوې ده نو د ډېر خلک باوجود د دې چې دا پیژني او د دې کور هم پیژني هر څه ورته پته ده خو ډېر خلک چې دي نو هغوی د سویل نه ډډه کوله. خدای ومنله چې د دې د پلار مذهبي رجحانات ډېر زیات وو او
پیر صاحب دا راته ووایه چې دغه ځای کې به تاسو ځکه چې خبریالان یو ځای داسې خبر مرکز جوړ شي دلته امریکا کې چې کوم د رضوان فاروق کور وو کوم ځای کې چې دا دواړه ښځو خاوند اوسېدو د خپلې شپږ کاله بچی سره شپږ کلنه بچی وه نو هغه کور هم تېره ورځ خبریالانو لپاره خلاص کړی شوی وو خلک وکې وګرځېده. دغه کور چې دی نو تاسو څنګه ووایئ چې بند دی خبریالانو سره تاسو خبرې شوې دي چې آیا هغې په دې سیزونو باندې خبر وو یا هغې چې ورغلي دي څه؟ یو خو تاسو ووایئ چې لس ورځې مخکې بند شوی دی یعنی لس ورځې مخکې پورې دې کې خلک پاتې کېده دغه شان خبرې نوې خبرې مو واورېدې؟
ارباب صاحب زمونږ دلته مقامی صرف دو صحافیان مونږ را پیدا کړل شو ځکه ډېر وړوکی کلی دی دلته کې ایون سپریس کلب هم نشته د اخباري نمایندګانو د ناستې ځای هم نشته خو یو دوه نمایندګان مونږ سره مقامی میلو شو یو نماینده چې وو هغه ښه سینیئر کس وو هغه سره مونږ ډېرې زیاتې خبرې وکړې خو هغه په کیمرا باندې څه ویلو نه او څه خبرې کولو نه په دې معامله کې ډډه وکړه خو یو بل خبریال دې ته تیار شو مقامی خبریال وو او د هغه په مدد سره بیا مونږ دغه کور ته رسیدو دغه کور مونږ وکتو هغه وویلو چې دا زما زاړه مالتیانو مونږ به یو ځای اوسېدلو مونږ هغه عمر کم خو هغه وویل چې ما د مشران نه د دوی باره کې اورېدلی دي د کور چې کوم صورت حال ما ته اوسه وویل چې خوا کې ورسره یو دوکان وو او هغه دکاندار هغه ته دکان بند کړ هغه نه ما دا تپوس وکړو چې په دې کور کې څوک اوسېدل ځکه چې ظاهره خبره ده چې د تیرو شلو دیرشو کالونو خو دا کورنۍ په سعودي عرب کې ده نو هغه دا ومنله چې په دې کور کې به خلک اوسېدل خو چې ما دې نه تپوس وکړو چې دا څوک آیا عام کرایه دارانو وو که د تاشفین ملک کې رشتہ دارانو نو هغه چې ما دا نه پېژندل چې دا خلک څوک دي خدای وایي چې دې کې به اوسېدل او مهمه خبره دا ده چې د کالیفورنیا د پیښه کوم ورځو کې شوې ده نو هم دغه ورځو سره کوم
مخکې راستنی
هغه چې دا کور تیرو لس ورځونه اوس بند
پیرسیابهم
چې مونږ وکتو نو پته لګېده چې دا د ډېرې مودې نه بند نه دی پروت دا یو څو ورځونه بند شوی دی. ارباب صاحب
صحیح شو پیرسیابه که لنډ شان جواب مو راکړه ځکه تفصیلا به بیا په راتلونکو خپرونو کې هم ستاسو نه تپوسونه کوو. یونیورسټۍ ته ورغلې؟
ارباب صاحب یونیورسٹی چونکہ نن د اتوار روز ده هم دلته کې یونیورسٹی بند ده نو مونږ به ان شاء الله سبا له بچی دی مونږ به بهاوالدین زکریا یونیورسٹی ته ځو اول تکي به مونږ کوشش کوو چې د تاشفین ملک سره چې کوم دلته کې داغي استادانو کوم خلکو دا پیجندا داغو سره مونږ خبرو کوو. نن د اتوار روز یونیورسٹی بند ده سبا به که خیر مونږ یونیورسٹی ته ورځو.
ډیره مننه. ګران اوریدونکو د تاشفین ملک او رضوان د فاروق شپږو میاشتو لور پاتې شوې ده. اوس د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین هم د تاشفین ملک دغه علاقې ته د هغې پلارني کور ته ورغلی وو علاقې ته ورغلی وو سه وکتل چې دغلته کې خلک ژوند څنګه کوي نور تفصیل یې د ارشد حسین نه اورو.
دا علاقه چې دا نو د پایتخت اسلام آباد نه تقریبا دا کوم چې د لیا علاقه دا یا د دې چې کوم پلار غنې کړي دي کرول لال ایسن نو دا تقریبا څو شو 100 کیلومتره د سویل اړخ ته پروت دی او بیا چې کوم د لیا علاقه دا نو دا د ملتان خار نه څو شو 200 کیلومتره هم جنوب اړخ ته پروت دی په دې علاقه چې کوم بنیادی لار ته لیدا لیا طرف ته او خاص کر کرول لال ایسن طرف ته چې کوم دغه تاشفین کنه کلی غنه لیکيږي بل لیکيږي نو دا مین روډ چې کوم دی غټ سړک دی نو دا د میاوالی روډ دی د دې سړک د دې جغرافیا دا څه چې د میاوالی د دې نه پس ډیرا ډی آی خان راځي ډی آی خان نه پس بیا میاوالی راځي او بیا تاسو چې څنګه علم دی نو دا بیا اخوا د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو دغه علاقو سره هم دا علاقه تړلې کیږي. مونږ چې نن کمره تو مونږ په سترګو سولې دل په دې سړک باندې په دې لوی لار باندې نو دا چې ښکارېدل چې دا علاقه انتهایی وروسته پاتې علاقه ده، پسمانده علاقه ده. ها ځای په ځای پکې نیری ځمکې هم شته، خو ورسره باراني ځمکې هم دي. د خلکو زیاتره روزګار زمینداری کول دي، غربت دی او یا دوکانداری کول دي. په دې سړک باندې چې موږ را روانو تر دا کرول لال انسان پورې، نو ځای په ځای په نظر باندې جوماتونه او مدرسې راتلې. دا مدرسې چې دي نو د مختلف مکتب فکر سره تعلق لرونکو مدرسې دي چې په دې کې د متصوفینو یا د تصوف سره چې تعلق لري د هغوی مدرسې او جوماتونه هم وو. او ورسره ورسره چې کوم د وهابي نظریې فکر مدرسې دي نو هغه هم په نظر راتللې. او چې کله موږ دې علاقې ته راننوتلو، خاص تر کرول لال ایسن تا، نو دلته د خلکو کم چې شکلونه وو یا د خلکو چې کم لباس وو، نو هغه هم د پنجاب د نورو خلکو نه سلک ډېر بدل وو. او زنانو ډېر پرده کړې وه، بورټې په سر کړې وې. او ورسره ورسره چې دی نو د سړو په مخونو زیاتره لوی لوی ګیرې هم په نظر راتلې. زه ارباب صاحب دلته تاسو ته یو خبره واضحه کما چې دا سیمه د تیرو څو کلونو راهسې د فرقیز تشدد لپاره هم یو خپل نوم لري. او دلته چې کوم پرون د پنجاب په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي دي، نو د هغې نه یو ضلعه هم دا لیا وا، دلته هم انتخابات شوي. او د دغه انتخاباتو نه یو شپه وړاندې دلته موږ مقامي صحافیانو وي چې یو شیعه مشر چې د یو سیاسي ډلې ملاتړي هم وو، هغه د انتخاباتو نه یو شپه مخکې اشتل شوی دی. پولیس وایي چې را د دې وجنې یا د دې اشتلو هیڅ علت مخې ته نه دی راغلی. خو مقامي صحافیان وایي چې دلته وخت په وخت د تشدد پیښې چې کوم را مخته کیږي، نو د هغې اکثره تړاو د فرقیز تشدد سره دی.
صحیح شو ارشد صاحب، تاسو خو پوره تفصیل سره دغه علاقه هم مخادله. تاسو وی چې ډی خان میاوالی او بیا میاوالی نه سره اخوالات شه، نو بیا دغه علاقه راځي او دغه قبایلی علاقو سره هم دغه سیمه نږدې ده. مدرسو ذکر هم تاسو تفصیل سره وکړه، فرقیزه جګړه هم دلته کې را مخته کیږي. خلکو تاسو لباس ذکر وکړه، بازارونه واړه واړه دوکانونه وخت وړاندې پیر صاحب خبره کوله چې غټ بازارونه خونو واړه واړه دوکانونو سنگل کړه. پنجاب یا د پښتونخوا سره کې دغه مقابله وکړي، نو هم دغه سیان خلک په دوکانونو کې ولاړ وي یا سنگل دغه باندې کلک شریک.
بالکل، دا چې کوم دغه دی تحصیل کرول لال ایسن دی، نو دا په مجموعي په عمومي توګه دا یو ورکوټ تحصیل دی. او موږ هغه بازارونه مولیدل، هغه تنگ بازارونه چې کوم د دې تحصیل بازارونه دي. بیا چې کله موږ د تاشفین کور ته تللو، نو هاغلته د بازارونو کوڅې لا نور هم تنگ شوې وې. زنانه په بازارونو کې خلکو سوداګانې کولې، څنګه چې د پاکستان د بازارونو عمومي ډول دی، نو ما هغه شانتې ډول دلته په نظر راته. او په بازارونو کې د خلکو رنگونه چې کوم وو، نو هغه زه تاسو ته وایم چې د خیبر پختونخوا د خلکو نه لږ ډېر مختلف دا وو چې دا تورو، او د خیبر پختونخوا خلک چې یا د نورو سیمو خلک چې دي هغه غنم رنګ په نظر راځي. خو یو شی چې ارباب صاحب دلته په نظر راغی او موږ په خپل د هغې تجربه هم وکړله، نو د پنجاب د نورو برخو په نسبت د دې سیمې خلک زیات میلمه دوست ښکارېدل. ځکه چې زمونږ دلته کوم د مقامي خلکو سره خبرې کېدلې یا د مقامي صحافیانو سره خبرې کېدلې، نو ډېر پکلکه او ډېر پټینګه به یې موږ ته د چای او د ډوډۍ ست کوه. نو په مجموعي توګه د پنجاب د نورو سیمو په نسبت دا خلک ډېر میلمه دوست ښکارېدو.
صحیح شو، ډېر مننه ارشد حسین صاحب. تاسو سره به په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره نورې پوښتنې هم کوو، خبرې به ستاسو نه نورې هم اورو. تاسو څه ولید، څه صورت حال دی؟ ډېره مهرباني، ستاسو خپل خیال ساتي.
مننه.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري، نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو بار بیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا صدر باراک اوباما به د کالیفورنیا ترهګر پیښې وروسته نن قام ته وینا کوي چې په هیواد دننه د ترهګرې دغه رنګ پیښو مخنیوي لپاره څه تګلاره لري. او بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د پاکستانی زنانه تاشفین ملک د امریکایانو د وژنو دغه ګام غندلی.
کالیفورنیا پیښه چې د دای په سختی سره غندلې ده او ویلې دي چې کمی هزمش همدردی چې دی هغه د امریکا د هغه خلکو سره دي کم چې په دغه پیښه کې یا وژل سوي دي یا ځپل سوي دي.
د پښتنو په خاوره ترهګر د لاسه وژل سوي عام خلکو امنیتي قوا او خبریالانو ته په یو غونډه کې نن د عقیدت پیرزونی وړاندې سوي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دغه غونډې ته ویل دي چې د پښتنو وینه به ضایع نه ځي.
چې د جمعات او د سکول خبره راشي نو پاره کې به څوک نو ماشومان استادان منځګزاره زلمي بوډاګان زنانا لہذا موږ ټول شهیدانو ته سلام پیش کوو.
د سور صلیب نړیواله اداره وایي چې شام کې هڅه کوي داعش تندرو وډلې د ولکې لاندې د مشکل سره مخ خلکو ته کومک ورسوو. او د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ د امریکا نیویارک ښار کې د شام پر سر د غونډې مشروع کوي.
او اوس به تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
لومبې تاسو پام راګرځو د دلته واشنگتن کم لومبې خبر دی. د امریکا صدر باراک اوباما به نن د اتوار په ورځ ناوخته د وایټ هاوس د اوول افس نه وینا کوي او د امریکایانو محفوظ ساتلو په موضوع باندې به زیاته توجه ورکوي. ترجمان وایي هاغلی اوباما به د کالیفورنیا د ډزو په حقله د شوي پلټنو وروستۍ تفصیل هم شریکوي او د ترهګرۍ د خطرو او دې ته د ماتې ورکولو باندې به تفصیلي خبرې کوي. دا به دریم ځل وي چې هاغلی اوباما د اوول افس نه وینا کوي. اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د کالیفورنیا د پیښې غندنه کړې او دا یې د شخصي ترهګرۍ پیښه بللې. د کورنیو چارو وزیر اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وویل چې د کالیفورنیا د ترهګرۍ پیښې وروسته اسلام یا د کام سره تړل یا د ځینې کام سره تړل مناسب نه دي.
داعش د هغه چاودنې ذمهداري قبوله کړې ده. د کم په نتیجه کې سید شمالي یمن عدن ایالت ګورنر او د هغه حفاظت کوونکي وژل سوي وو. د چاودنه په داسې وخت سوي وه چې کله د ګورنر غفار محمد سعد قافله د هغه د دفتر په خوا روانه وه.
د پاکستان قبایلی سیمه په حق له خبر چې د پاکستان قبایلی سیمه مومند جنسي کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا شوی شهدا کانفرنس د وینا په وخت پښتونخوا د اطلاعات وزیر پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلي د پښتنو سیمو کې نه ختمیدونکې د مفاد جنگ روان دی. وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره میا افتخار حسین ویل چې پاکستان کې د ځینی وسلوال د داعش سره د ملګرتیا اعلان کوي ځکه د پاکستان حکومت له پکار دی چې په دې باندې خپل تګلاره د اولس سره شریک کړي.
د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو آډیو پیغام کې د خپل مرګ د درواغ ګرځولې دي. څو ورځې مخکې د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي وو د ملا اختر منصور په پاکستان کې د طالب وسلوالو کمانډرانو خپل تر مابین جګړې په وخت وژل سوی وو. د طالبانو لخوا مطبوعاتو ته په پښتو ژبه کې لژل سوی پیغام کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ویایي سي هغه روغ رمټ دی او هغه د هغه خلاف د مرګ خبرونه ضایع دي. هغه ای په خپل ژوند کې کله هم د پاکستان بلوچستان صوبې کوچلاک سیمه ته ندی ورغلی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د امریکای د خارجه چارو سیکرټر جان کیری هغه خبرداري رد کړې چې ګنې د فلسطین انتظامیه ختمېدو سره د اسرائیل د امنیت لپاره مسلې پیدا کېدلی شي. هغه نتنیاهو کابینه ته خپل وینا کې وویل چې اسرائیل به د دوه هیوادونو ریاست نوي.
د نړیوالو تودوخې په هکله پیرس کې د 195 ملکونو چارواکو د مایدې مسودې منظوري وروسته اوس اتفاق ترلاسه کولو ته نږدې سوی دی. د ملکونو تر مابین دغه معاهده مقصد په ماحول کې بدلون او د زریلا ګیسونو اخراج کې کمی راوستل ده. د امریکې پخوانی نایب صدر الګور د پیرس غونډې په هکله ویلي دي چې د دې کانفرنس په اخر کې موږ ګردو ته په شریکه د دې خبرې جواب ور کول دی او موج بزان بدلو.
وینزویلا کې مخالف ائتلاف په قومي سملې کې د اکثریت ترلاسه کولو تمې لري. نن په هیواد کې د پارلمان لپاره ووټونه کیږي.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د سور صلیب امدادی اداره وایي چې د خود ساخته دولت اسلامي سره اړیکې جوړې کی سي په شام او عراق کې د دوی د کنټرول لاندې علاقو کې 10 میلیون خلکو سره امداد وکي. د آی سی آر سی ډایریکټر وایس ډیکارد د فرانس خبری ادارې ته ویلي چې پکار دی عالمی تنظیمونه په دا سوچ وکي چې دوی به څنګه په دې علاقو کې کار کوي. په دې هکله زموږ همکاري سمینه احسن تاسو ته رپورټ کړی دی وړاندې کوی.
د سور صلیب عالمی اداره آی سی آر سی وایي د داعش یا دولت اسلامي سره په دې مقصد رابطه جوړول غواړي چې عراق او شام کې د داعش کنټرول لاندې اوسیدونکي 10 میلیونه خلکو پورې امداد ورسولی شي. د آی سی آر سی ډایریکټر فرانس خبری ادارې ایف پی ته په یو انټرویو کې ویلي، زما سوچ دا وایي ټولو عالمی ادارو ته په دې ضرور فکر پکار دی چې دوی به په دغه علاقو کې څنګه کار کوي. هغه وایي تاسو دا نشئ کولای چې جنیوا نه راشي او دا تمه کوي چې وسلوالې ډلې به تاسو ته د کار کولو اجازه درکړي. آی سی آر سی د نمخ کې د نایجیریا بوکو حرام ډلې سره هم خپل یو تعلق جوړ کړی وو چې د هغې د کنټرول لاندې علاقو کې د خلکو سره مرستې وکړي. او مشرې دا وایي دا هر څه حل کېدای شي چې کله تاسو په خالصتاً انساني بنیادونو کار وکړي او هیڅ قسمه سیاسي یا د بدلون ایجنډا هم نه وي. بلخواته د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری 13 ورځ ویلی وو د دسمبر په اخیره کې به په نیویارک کې د شام د مسلې حل راوستو په سر د خبرو اترو دریمه مرحله ای. د نمخ کې د خبرو دویمه او لاولنۍ مرحله په اکتوبر او نومبر کې د آسټریا په ویانا کې شوې وي. په هغه ملاقاتونو کې عالمی مشران په شام کې خانه جنگی ختمولو او د شپږو میاشتو دننه په ملک کې د ائتلافي عبوري حکومت جوړولو په لړ کې په 9 نقطو اتفاق ته رسیدلی وو. د ائتلافي حکومت مقصد به دای چې د 3 میاشتو دننه په ملک کې عام انتخابات وکړي. دا خبره ښاغلی جان کیری 13 ورځ په واشنگټن کې سیړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوشن کې د منځني ختیځ د پالیسۍ په حقله کانفرنس ته کړی. جان کیری وایي دا انتخابات به په داسې طریقه کیږي چې شامی خلک به خپل مشر په خپله ټاکي. د انتخاباتو سارنه به د اعلی عالمی معیار د لاندې ملګری ملتونه کوي او دا به مکمل شفافه او ازادي او پکې به بهر ملکونو کې اوسیدونکي شامی خلک هم رای اچولی شي. کیری دا هم ویلی وو په شام کې سیاسي مسلې هوارولو د لارې به د داعش پر ضد جګړه کې هم کامیابی ترلاسه کېدای شي. هم د شام، عراق او د داعش سره تړلی یو بل تازه رپورټ وایي چې نن د اتوار په ورځ ترکی په دې خبره حیرانتیا ښکاره کړې چې ګینې دوی د داعش سره د تیلو په تجارت یا د داعش مرستې پر شا لاس لري. ترک خارجه وزارت ویاند تانجو بلجیک په یو بیان کې ویلي د تهران لخوا په دې تورونو کې هیڅ قسمه سنجیدګي نه ښکاري. په ترکی دغه تورونه د ایران لخوا لګول شوي وو. ترک صدر رجب طیب اردغان د زیارت په ورځ ویلی وو هغه خپل ایرانی هم منصب حسن روحانی ته په ټلیفون خبرو کې خبرداري ورکړی وو چې هغه او خاندان د آی اس جهادیانو سره د تیلو په تجارت کې اخته دي او دا هم چې کدا کار هم دغه شان جاری وو نو ګران به ورته پریوزي. ترک خارجه وزارت د دغه ټلیفوني خبرو تصدیق کړي. اردغان ته په جواب کې ایرانی خارجه وزارت د جمعې په ورځ په تعلقاتو کې د احترام او نرمي خودلو غږ کړی وو. بل طرف ته نن په اخبار رشیا ټوډی کې د ایران په حق لا خبر وای چې ایران د ترکیه او داعش ترمنځ د غیر قانوني تیلو د تجارت ثبوتونه هم لري. د ایران یو سرکاري چرواکی وای تیار دی چې انقره او عام خلکو ته دغه ثبوتونه ښکاره کړي. د ایران سرکاري میډیا ارنا د سرکاري چارواکي محسن رضایی د خلی لیکي کچره ترک حکومت په ملک کې د تیلو د تجارت نه دی خبر نو موږ تیار یو چې دغه معلومات ورسره شریکو. رضایی زیاته کړي ایران تصویري او ویډیو ثبوتونه لري چې د داعش د تیلو ټرکونه په ترکی کې داخليږي او دغه ثبوتونه شریکولو ته هم تیار دی. د ایران د دې داوو امریکا هم تردید کړي او په دې مسله وسته ایران، ترکی، امریکا او روس ترمنځ تود بحث هم روان دی.
ګران ګران اوریدونکو، تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ یاست. اوس به تاسو پام راګرځو د افغانستان په خوا په د افغانستان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو اوډیو پیغام کې د خپل مرګ خبره درواغ ګرځولې ده، او دا اوډیو پیغام طالبانو په داسې حال خور کړی وو چې په میډیا کې د مولا اختر منصور د مرګ خبري اظهار سوی وو. په دې حقله زموږ خبریال اسلام الدین ساجد تاسو ته یو تفصیلی رپورټ را لېږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور لخوا د هغه خپل غږ کې خپور شوی اډیو پیغام کې هغه د افغان حکومتي چارواکو هغه راپورونه رد کړي دي، کوم کې چې دا ویلې شوی و چې مولا اختر منصور د پاکستان بلوچستان صوبه کې د طالبانو ترمنځ یو جګړه کې جوبل کې دوه نرسته وجل شوی دی. مولا اختر منصور نه یوازې په دغه راپورونو سخت غبرګون ښودلی دی، او دغه یې د افغان حکومتي چارواکو پروپاګاندا بللې ده، بلکې د پاکستان په حسو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ممکنه صلح خبرې اترو پیل کړي ولو په اړه یې هم دا ویلی دي. طالبان به د چا په وینا افغان چارواکو سره تر هغه سولي خبري اترې نه کوي تر څو چې د دوی شرطونه نوي منلې شي. دغه شرطونه کې د طالبانو مشر لومبنه شرط په افغانستان کې شریعي قانون په ځای کول او دلې دي. د پاکستان یو وتلې خبريال او د افغانستان په اړیکو پوهه سړنکار طاهر خان وای دا څه نوي خبره نه ده. دا رنګي شرطونه طالبان مخکې نه وړاندې کوي چې مقصد یې خپل جنگيالي اعتماد کې ساتل دي. کله
چې د جولای په میاشت کې خبري وی مخامخ افغان حکومت سره طالبانو، نو هغه وخت هم دا اختر منصور په خپل باندې د طالبانو زیناست یو، یعنی کان نو کام مشر او هغه کسان چې خبرو لره لګلی او هم درا لګلی، نو ځنې بیانونه کوم مشران ورکی، نو دا یو سوچ وی چې هغه کې د دې سره نور اهداف وي، ځکه چې جنگ لا روان دی، جنگ ختم نه دی، او کوم د دې چلتا جنگ یالي دی. داسې دی نو ورکوړ غواړي چې دا د سولې پاړه باندې غدي او واضح خبره کوي، اسنه چې هغه د دې په دغه نظامی یا جنگی چې کوم د دې فعالیتونه دي یا سرگرمی دي پاغه باندې بد اثر نه ویلي په ذهن کې دا خبر.
سیړنکاران وایي که سه هم مولا اختر منصور خپل پیغام کې د طالبانو ترمنځ اختلافات او خبرونه رد کړي دي، خو د مولا رسول محمد په مشرۍ کې د طالبانو د ننه په ډاګه ډله جوړېدل او بیا سو ورځې وړاندې د دوی ترمنځ جګړه کې د مولا منصور داد الله وجنه دا خبره سرګندوي چې طالبان دوه ډلې شوې دي. د پای سیړنکار بریګیډیر ریټایر محمد سعد وایي افغانستان کې د ننه ډلې ډېرې دي او هر ډله ځانته د بهر نه مرسته لري.
افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی، منطقي ملکونو کې هم شرپسندي کوي، په دې علاقه کې داسې ګروپونه پښتونخوا کېږي چې هغه هغه پاکستان هم پکې شامل دی، نو دا یو څو سیزونه دي چې دې کې دا جګړه څومره ځل ختمېدو والی نه ده.
راپورونو تر مخه افغانستان کې طالبانو سره سره داعش تندروه ډله هم خپل موجودګي لري، او سیړنکار طاهر خان وایي طالبان هم داعش ځان لپاره یو لوی خطر محسوسوي.
اختر منصور په خپل چې کله دی امیر منتخب شوی نه هم، نو دوی لیکتي یو خط یې استول د طالبانو مشر ابوبکر بغدادي ته، هغه کې د دسې واخنم کړي وا، دمکیانې ور کړې وي، او یعنی چې د ویني خبرې هم کړي وا. نو دا به موږ ته کوم غوغورو، نو طالبان په خپل دای شي ځان لپاره یو خطر په مستقبل کې ګڼي.
د یادګرنې وړ دي چې افغانستان حکومتي چارواکي مدام په پاکستان دا تورونه لګوي چې دوی افغان طالبانو مرسته کوي، ولی پاکستان مدام دغه تورونه رد کړي دي. 13 میاشم د پاکستان په سلخکر جنرال راحل شریف د خپل امریکای سفر په محل دا ویلی چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي، او امریکایي چارواکو ته دا باور ورکړی وو چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بیا خبرو اترو پیل کولو کې خپل رول لوبولو ته تیار دی، او هم دغه سفر نه وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د صلح خبرو اترو لپاره هڅې پیل شوې وي. ولی سیډونکو وایي چې دغه هڅې د افغان چارواکو د مولا اختر منصور د وجنې خبر خبرولو په وجه بیا اغېزمن شوې دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو په خبر.
تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې د پاکستان کې کله چې دغه سیمه د ترهګرۍ سره مخ شو، نو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د سلويخ نه 50 زره پورې کسان د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي دي. خو سیاسي ځنې سیاسي ګوندونه دغه تور لګوي چې تر اوسه پورې دغه طرحګر ونه نیول شو او نه ککړ کسان ولسته مخامخ شو عدالتونو کې پیش شو. په دې حق لا دغه پښتنه روان دي. د ډیور ریډیو سره اوسه په دې باندې تاسو ته پرله پسې یو شمېر رپورټونه وړاندې کوي. ډیور ریډیو نن د مومند ایجنسی کې د پاکستان قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې د قبایلي سیمو کې د شهیدانو لپاره ورځ منزل شوې ده. دغه د غونډه چې د عوامي نېشنل ګوند منزل ده، دغه ته د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشرانو وینا کړې ده. هو هغه وایي چې په قبایلي سیمو کې د پښتنو په سیمو کې نه ختمیدونکي د مفاداتو جنگ روان دی. د قبایلي سیمې نه په دې حق له نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
دا غونډه د عوامي نېشنل ګوند لخوا په مومند ایجنسی کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې وجد شوي امنیتي ځواکونو، خبریالانو او عام وګړو په یاد کې را جوړه شوې. په دې غونډه کې د وجد شوو تنانو، کورنیو غړو، ځایي مشرانو او د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو او مشرانو شرکت وکړو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میابتیار حسین غونډې ته خپلې وینا په وخت وویل چې د پښتني خاورې هر عمر او هرې طبقې خلک ځپلي شوي او قربانۍ ورکړي.
د فوج کسان شهیدان شوی دی، دلته د اف سی د لیوی خاصدار دا شهیدان شوی دی، دلته سیاسی ګوندونو سره تړلي خلک شهیدان شوی دی، دلته صحافیان شهیدان شوی دی، او د چې د جماعت او د سکول خبره راشي نو پاغي کې بسوک نو ماشومان، استادان، منځګزارا، زلمی، بوډاګان، زنانا، څوک به داسې وي چې پاتې به وي چې هغه به شهیدان شوي نه. لهذا موږ ټولو شهیدانو ته سلام پیش کوو.
په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په تیره یو لسیزه کې په زرګونو خلک وجل شوي او د دوی په یاد کې په مومند ایجنسی کې د خپل نویت د اولنۍ غونډه وه. او دې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل چې ترهګرۍ دې سیمې ولس ته ډېر زیان اړولې.
ټول عمر د داسې جنګونو ښکار یو چې په هغې کې د ګټې امید په نظر نه راځي، په هغې کې هر طرف ته تاوان تاوان په نظر راځي، او که دا د تدبیر خبره وي، دا د غلط انساني تدبیر خبره وي، نو هم زمونږ استاد ټولو پښتنو له سوچ او فکر جرګه مشوره پکار ده چې دا څنګه انساني تدبیر دی چې په هغې کې د پښتنو د ګټې، په هغې کې د دې وطن د فائدې آثار په نظر نه راځي. نو دا دواړه خبرې زمونږ استاد ټولو لپاره د جرګې دي.
په دې غونډه کې د وجل شوو تنانو بچو مفت تعلیم او اغیزمن شوو کورنیو ته مالی مرستې ورکولو قرارداد هم منظور شو او ویل چې په راتلونکي کې به هم د خاورې لپاره قربانۍ ورکوونکو په یاد کې وخت په وخت دغه غونډې را جوړوي. د همکار شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وی، مومند ایجنسی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا او وس بس تاسو پام را ګرځو. د پاکستان په دوو صوبو کې، په پنجاب کې او په سند کې بلدیاتی انتخابات سوي دي، خو تاسو به وس د سند څه نتیجه ده، پاغې کې انتخابات چا ګټلې دي، د په دې حق له تاسو ته موږ زموږ خبريال فضل عزیز له کراچي زا ریپورت را کوي. دا وخت زموږ سره زموږ خبريال په ټلیفون ملګری سوي دي. ستړي مسې فضل عزیز، سو مشتدار او شوي سي په کراچي کې د بلدياتي انتخاباتو د نتيجو سهاله د کتا سودا حال مشر شریک کړي.
ډیر مننه جی د کراچۍ کې کوم بلدیاتي انتخابات چې شوي دي د کراچۍ شپږ ضلع دي په دغه شپږ ضلعو کې پرون ترسره شوي انتخاباتو کې تر اوسه پورې چې کومې غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې دي لا الیکشن کمیشن دغه نتیجې په خپل باندې نه دي اعلان کړي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ په شپږو ضلعو کې 209 یونین کمیټې دي په دې کې د ټولو نه زیاتې چوکۍ چې دي هغه متحده قومي مومن ګټلې دي چې د هغو د چوکو ګټلو شمېره 104 دی په دویم نمبر پسې پاکستان پیپلز پارټۍ 21 چوکۍ ګټلې دي په دریم نمبر پسې پاکستان مسلم لیگ نون 14 چوکۍ ګټلې دي او آزاد چې کوم کینډیډیټس دي په څلورم نمبر هغه اغلی دي د 12 چوکۍ ګټلې دي د دین علاوه پکې د جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف هم 15 او شپږ شپږ چوکۍ ګټلې دي تر اوسه پورې دا رېزالت یا د نتیجې مخې ته راغلي دي چې دا غیر سرکاري او غیر ختمي دي تر ټولو زیات چوکۍ چې دي متحده قومي مومن ګټلې دي چې شمیره یې 104 دی شته جی
ډیر مننه فضل عزیز د تفصيلات شریکولو
ډیر مننه جی
ګران اوریدونکو پاکستان هم هغه ملکونو کې شامل دی چرته چې صحي ستونزې ورته مخامخ دي ولس دغه صحي اسانتیاوې نشي ترلاسه کولی په خیبر پختونخوا په نوخار جانګیری کې یو بیسیک هیلت یونټ چې کوم یا بی ایچ یو ورته ویل کیږي هغه ته انعام ملاو شوی دی ځکه چې دوی د پولیو په خلاف کمپین چلولې دي او خو او پی ډی خلکو کم مریضان ورته راځي دا غوی ډیر ښه علاج کوي نور څه تفصیل دی د ډیور ریډیو خبریال شاهین افریدی هلته ورغلی دی نور تفصیل د دینه اورو
د هسپتال د تیرو دوو کالونو د روزانه په بنیاد تقریبا 2000 اوسطن مریضان ګوري د او پی ډی نه علاوه بی ایچ یو جنگیره د پولیو مهم په دوران او د دینه بغیر د پولیو په حق له تر اوسه پورې 100% کامیابی ترلاسه کړي او له یو پولیو کیس هم نه دی په ګوته شوی چې د دې په وجه د نړیوالې ادارې ای آر سی انټرنیشنل ریسکیو کمیټي لخوا نه د هسپتال او په دویم ځل د دې انچارج ډاکټر فضل امین د ایوارډ حقدار ټاکلی شوی او ډاکټر فضل امین وایي چې د صحت نورو څنګه سره سره دوی په پولیو ډیره توجه ورکړي چې د هغې نتیجه نن ټولو ته ښکارا ده
په وخت سره سره مونږ دا ارینجمنت ټول پراپر یو نظم ځب دغه باندې راوستو یو ارینجمنت مو کوه هغه ممبرس مو استل چې کم پوی وي چې کم د لیکلو کار کوي چې سغلتی نه وي دغه شان د دې ټول ایریا مونږ د خپل ایریا نقشې ورته ورکړي
د بنیادی صحت مرکز جنگیره خوښه شپږ نیم زره ماشومان ته په هر کمپین کې پولی کتری اچوي چې په دې کې ټوټل 13 ټیمان برخه اخلي او ډاکټر فضل امین وایي چې د مهم په دوران پولیو بیا بیا کترو اچولو نه والدین تنگ راشي او کله کله دوی انکار کوي خو بیا هم د مسلسل کوششونو له امله والدین رضا کوي چې دا غي په وجه پولیو مهم 100% کامیابی
جنگیری کې چوکې سټاف د بارني یا باجوړ یا موږ سره افغان ریفیوجیز وي داسې قسم آبادی موږ سره چوکې کیمپ هم دی یو نو داسې قسم خلک هم بار ناراضي نو هغه وخت سره سره د موږ کوشش وی چې هر میاشت آیته پولیو ویکسین ملاویږي دا بیا بیا موږ ریپیټیډ کمپینس کوو چې امیونیټی سترانګ وي دا که موږ بار بار ورکو نو هیڅ نقصان نشته ماشوم ته
نه یوازې ډاکټر فضل امین بلکې په دې هسپتال کې د لیډی هیلت ویزیټر په حیث کار کوونکي تبسم کبیر هم په دې کوششونو کې برابر ملاتړ کړي او د همدغه ادارې ای آر سی لخوا دوی هم د ایوارډ حقدار ګرځولې شوی کولی چې د مهم په دوران یا په هسپتال کې د پولیو ټیمانو هر قسمه ستونزو حل کولو کوشش کوي او په خصوصي توګه د ځایي زنانو ته د پولیو په حق له آگاهي هم ورکوي کوم چې د پولیو کترو په حق له بیلابیل فکرونه لري او د پولیو کترو نه انکار کوي
اکثر داسې چې سبل بيماري وو په دې دوران کې پولیو کمپین سٹارټ شي ایته موږ پولیو ډراپس ورکو نو ایته مطلب زکام وغیرہ ایته ای سر وومیټینګ وشنو وی دي ته موږ پولیو ډراپس ورکو لایته وومیټینګ وشول یا نور څه وشول نو بیا ای سر موږ رورو کاونسلینګ ور سره کو کاونسلینګ ور سره کو جنہ بي بي دادې تاسو ماشوم تر بل بيماري و ای په وجه دایته دا مسله جوړ شته پولیو ساس کې داسې او بي زړه ده چې دې سر هیڅ مسله تاسو ته نه کیږي بلکې ماشوم دې تاسو دې پولیو نه سیف کیږي ور سره میں درا شو موږ خپل بچو ته غواړو تاسو بیا داسو کوي چې دې ته ډراپس ورکړي خو چې موږ ته کور کې مسله نه جوړیږي نه فینګر مارکس ورته مکوي
د یونین کونسل جانگیره زیاتره خلک د پولو په حق له صحت ادارو مرسته کوي، خو ډاکټر فضل امین وایي چې بیا هم وخت په وخت د مهم په دوران ستونزې راپیخیږي، خو ولې دوی خپل مهنت هر وخت جاری ساتي.
فرض کې یو محله کې یو ماشوم پاتې شو، نو هغه د وجه نور ماشومان چې کم ویکسین شوي آی تم ریسک وي، نو کمپین هم هغه شان د فایده مونږ ته ونه رسوي.
یادونې ده چې تېره ورځ په نوخار کې نامعلوم وسله والو په حمله کې د پولیو چارواکي مړ کړی و، او ډاکټر فضل امین وایي چې په یونین کونسل جهانگیره کې د پولیو چارواکو تحفظ او خصوصي تربیتونه 100% پولیو مهم کامیابی اصل وجه ده. شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی، نوخار.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو، تاسو د بخښنه غواړو. ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی ریډیو ته غوږ یاست. او اوس یو وخت سوی دی د یوې ادارې، دا اداریه د امریکا د حکومت سر نظر سرګندۍ.
په روس کې د حکومت لخوا د اولسي معاشري په تنظیمونو د روسي حکومت په جاري بندیزونو امریکې ډېره ناخوښي ښکاره کړې ده. د روس حاکمانو په تازه ورځو کې اوپن سوسایټي نومي فاونډیشن او اوپن سوسایټي انسټیټیوټ اسیسټنس نومي فاونډیشن ناخوښه تنظیمونه اعلان کړي دي، او دوی یې د روس خپلو همکارانو ته د امداد ورکولو نه منع کړي دي. دا اقدام د غیر سرکاري تنظیمونو خلاف د روس د حکومت د کار روایه یوه برخه ده، کوم چې د روس خلک د باقی دنیا نه نور هم جدا کوي. د کال 2015 په مئی کې یو قانون منظور کړی شوی دی، په دې کې د روس د لوی سرکاري وکیل دفتر ته اختیار ورکړی شوی دی چې هغه خارجي یا بین الاقوامي تنظیمونه ناخوښه یا غیر قانونه ګرځولی شي کوم چې د روس د سلامتیا، دفاع یا آئینی نظام دپاره خطره جوړ شوی وي. په دې لړ کې په قومي سطح د جمهوریت دپاره مالی امداد ورکوونکی تنظیم نیشنل انډومنت فار ډیموکریسي ړومبی تنظیم و چې په جولای کې ناخوښه تنظیم ګرځولی شوی دی. د بشري حقونو په هیومن رایټس واچ نومي تنظیم کې د یورپ او د وست ایشیا دپاره ډایریکټر هوګ ویلیمسن وایي چې د آزادې معاشرې د تنظیمونو خلاف دا اقدام په روس کې د آزادو ګوندونو او اولسي مباحثې ترمنځ د فاصلو زیاتولو په لوري د روس د حکومت په توندۍ سره د تک کولو څرګندونه کوي. په روس کې په دې ناخوښه قانون او د دې په نفاذ اولسي آزادو سخت غزار خوړلی دی. د دې قانون لاندې به هغو روسیانو ته سزاګانې ورکولی شي څوک چې تش په نوم دې ناخوښو ګوندونو سره تعلقات ساتي. دې سزاګانو کې جرمانې او تر شپږو کالو پورې د قید سزاګانې شاملې دي. دا د هغو ډیرو اقداماتو ځینې یو دی چې د روس حکومت په قول د هیومن رایټس واچ د کال 2012 د آزادو ګوندونو خلاف شروع کړی دي. د روس واکداران دینه علاوه د ملکی ان جی اوز خلاف د خارجي ایجنټانو په نوم د جوړ قانون لاندې کاروایی کوي. د دسمبر د لومبی تاریخ پورې د روس یو سل 15 ملکی ان جی اوز د هغې قانون لاندې خارجي ایجنټان ګرځولی شوي دي کوم چې د خارجي امداد په ذریعه د کارکوونکو روسی ان جی اوز په کارونو د قدغن لګولو دپاره جوړ کړی شوی دی. د روس خلک په آزادۍ سره د خپلو خیالاتو د څرګندونې، د صفا سوترا او خلکو ته د جوابدهۍ حکمرانۍ، د قانون لاندې د مساوي سلوک کېدو او بغیر د سویرې په خپلو ټولو حقونو د عمل کولو حق لري. امریکا روس ته په کلکه سره وایي چې په خپلو بین الاقوامي زموارو او لوزنامو ودرېږي، او د رایې د اظهار په آزادۍ سره د خلکو د راغونډېدو او د قانون د بالادستۍ د آزادو احترام وکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.